بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خواخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اردوونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډګ ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو نن د خالی یا شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د ویګ د میاشتې د لسمه د 1400 سرویخته مجری کمری کال د سفر لا دیار لسمه او د 2022 میلادي کال د ستمبر لا لسمې نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده لومړی له معمول سره سندرته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته به یو سیاسي تبصره اوریدل شي چې عنوان یې دی په ټمی مذاکراتو کې د ایران له منطقي غوښتنو د چین پریکنده ملاتړ. له دې وروسته بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي. بیا هم د مشالونه تر عنوان لاندې پروګرام درته وړاندې کیږي چې له دې وروسته هم بیا د ښه عادتونو تر عنوان لاندې پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته سرانۍ خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. ایزانو یو لنډه شانته دمه کوو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غاګو سمپا مکړه د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران د کورنیو چارو وزیر له خلکو وغوښتل د عراق د پولو په لور د حرکت نه کوي. احمد مسعود وایي چې د پلار په شان به مقاومت ته دوام ورکړم. انتونیو ګوتریش وایي چې پاکستان د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. او کربلا ته د 40 په ورځو کې 60 میلیونه زائرین لاړ دي. اوسم بشپړ خبرونه. د ایران د کورنی او چار وزیر له خلکو وغوښتل د عراق د پولو په لور د حرکت نه کوي. ښاغلی احمد وحیدی زموږ له خبریال سره په خبرو کې د 40 د زائرینو د تیریدا لپاره د پولو د ورستی وضعیت په اړه وویل چې د عراق په پولو کې د زائرینو شمیر ډیر زیات شوی او عراقي لوري د دغه دومره زیاتو خلکو د ورتګ ظرفیت نه لري، ځکه زائرین له مشکلاتو سره مخامخ شوي او دا سمه نه ده چې په پولو کې دومره زیاته ګڼه ګوڼه ولرلی شو. د زیاته کړه چې د خلکو د سلامتیا په نسبت اندېښنه لرو او په همدې خاطر له خلکو غواړو چې د پولو په لور حرکت مه کوي، ځکه چې زیاتره زیاته ګڼه ګوڼه ده او که شرایط برابر شول نو موږ به اعلان وکړو. د اسلام ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلی احمد وحیدی هم دارنګه له دې مخکې د عراق له لومړي وزیر مصطفی القاسمی سره د 40 د زائرینو د تګ راتګ په اړه سلاح او مشورې کړې وې. ښاغلی وحیدی په دغه کتنه کې چې په بغداد کې ترسره شو همداراز د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ملګرتیا او د پیاوړتیا د لارو چارو او په هغو زمینو کې لا ګډې غږملتیا ملاتړ چې د دواړو ملتونو د ګټو په لړ کې وي خبرې اترې کړې وې. د ایران د کورنیو چارو وزیر د زیارت په ورځ د عراق له کورنیو چارو وزیر سره د خبرو لپاره بغداد ته ولاړ و. د 1440 مجدي قمري کال له سفارې په شلمه چې د 2022 میلادي کال له ستمبر له 12 سره سمون خوري. د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام او دغه حضرت د وفادارو یارانو د شهادت د 40 ورځ د زائرین په دغه ورځ په اوسنی 40 کې د ګډون لپاره کربلا ښار ته ورځي. د نړۍ ډېر مسلمانان او د نورو الهي دینونو پیروانو په تیرو کلونو کې 40 ته په پاتې څو ورځو پلی لا نجف اشرف او نورو خارنو کربلا تا زانونا رسولی و کربلا تا دو سینی اربعین دو زینو تک پا ورستی ورزو که پیل شبه یا اربعین تا پا پاتی چو ورزو که خپل آوش ترسی. احمد مسعود وای چې د پلار پشان به مقاومت ته دوام ورکړم. احمد مسعود چې اوس د پلار پشان د طالبانو خلاف د وسلواله مبارزې مشرکې د پلار د تین په مناسبت په لړ پیغام کې ویلي چې د پلار پشان به د طالبانو خلاف مقاومت ته دوام ورکړي. د طالبانو د رسندیو د مرکز مشر مفتی انعام الله سمنګانی بیا د نوموړي په غبرګون کې ویلي چې د مسعود تیر ځل مقاومت هم د افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتلو سبب شو او دا ځل هم د دوی مخالفان د مقاومت په نوم د امریکایي ځواکونو د بیرته راتلو لپاره مبارزه کوي. د طالبانو باندې نیوکه کوونکي بیا افغانستان ته د امریکایي ترهګرو عسکرو د راتلو دلیل اوس په شان هغه مهال هم په نړیوالو او ملي تعاملاتو کې طالبانو سرزوري او د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز د افغانستان بدلول بولي. په ترکیه کې د افغان کډوالو شمیر درې لکو ته ورسید. افغان خبری آژانس د ګارډین ورځپاڼه یو راپورټ خپور کړی چې په افغانستان کې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته درې لکه افغانانو په ترکیه کې پناه اخیستې ده. د دغه راپورټ په اساس په ترکیه کې د اقتصادي وضعیت په خرابېدو سره دغه هیواد خارجو د سوریایي افغان کډوالو لاشتونه ناخواخي څرګنده کړې ده او هغوی د دندو په نیولو او د کرایې په زیاتولو تورن کړي دي. له یوه کال راهیسې چې ترکان د لوړې او زیاتې ګرانې او انفلیشن او د ارزښت له راټیټېدو سره له نړیوال اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، دوی د سوریاوالو او افغان کډوالو لاشتونه ناخواخي څرګنده کړې ده. ګارډین لیکي چې د نظر پوښتنې له مخې د ترکانو اکثریت غواړي چې کډوال بیرته خپلو هیوادونو ته واستول شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي چې پاکستان نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. اسلام آباد زموږ خبریال راپورټ راکوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش لا سیلاب ځپلو سیمو د کتنې په هدف پاکستان ته سفر کړی. د دغه هیواد لا لومړي وزیر شاباز شریف سره په کتنه کې د ورستي بے مخینې سیلاب په وجه د پاکستان مخې ته د ورپېښو مسایلو جاج واخیست. ګوتریش په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې پاکستان د مرستندوی اچارو او همداراز د ورستي سیلاب له امله د تاواني شویو بېخ بنیو د بیا رغونې له چیلنج سره د مقابلې لپاره د نړیوالې ټولنې پراخو مالي ملاتړونو ته ضرورت لري. ګوتریش د دې خبرې په کولو سره چې پاکستان د اقلیمي بدلونونو په دلیل د مهم دلیل په توګه د ګولتونی غازونو په تولید او خپرولو کې څه خاص رول لري زیات کړه. هغه هیوادونه چې زیات ګولتونی غازونه خپروي باید د دغه غمیز سره د مقابله لپاره له پاکستان په زیات ملاتړ سره عدالت رعایت کړي. په پاکستان کې سیلاب تر اوسه پورې د 1290 کسانو د وژل کېده، د 2022 کسانو د ژوبلې ده سبب شوی دی او 3.5 میلیونه پاکستانیان یې تر اغیز لاندې راوستي او دغه سیلاب د تاوانو اندازه $10 میلیارډ اټکل شوی ده. د ګوتریش سفر پاکستان ته دوه ورځې دی. الکوزی پاکستان ته د افغانستان د میوو د صادراتو په بندیدا نیوکه کړې ده. د افغانستان د تجارت او صنایعو د کوټې مشر خان جان الکوزی په دې اړه زیاته کړه. په دې زمینه کې د اسلام آباد د سختیانو په مړه کې به د افغان تاجرانو او کروندګرو په زرګونو ټنه میوې خراب شي او ډیر زیات تاوانونه به واړی. د پاکستان رسندوی ویلي چې له افغانستانه د میوو 200 ډک ټرکونه د کسټم په زیاتیدا باندې د میوو د واردونکو د اعتراض په دلیل په چمن سرحدي لارې کې ولاړ دي. ډان رسمانه زیاته کړې ده چې د افغانستان په میوو باندې د کسټم تعرفې په هر ټن باندې له 100 روپیو څخه اوس 95 روپیو ته ورزیات شوې دي. د پاکستان د کسټم ادارې چارواکو ویلي چې له میوو ډک 200 ټرکونه د واردونکو لخوا د کسټم د نور کول کې دا په دلیل په چمن سرحد کې درول شوې دي او د اسلام آباد چارواکو د فیصلې په انتظار ناشتي. انګور، انار او نورې فصلي میوې چې په دغو 200 ټرکونو کې بار دي که په راتلونکو څو ورځو کې له ګمرک څخه آزاد نه شي نو ممکنه ده چې خراب شي. د پاکستان چارواکو ویلي چې نوي ګمرکي مالیات له دې مخکې د میوو واردونکو ته اعلان شوي او هغوی د کسټم له نوي نرخ څخه خبر کړی شوي وو. دا په داسې حال کې چې څه موده مخکې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د بیو له زیاتېدا سره د مقابلې لپاره یې له ایران افغانستان څخه د ټماټرو او د پیازو د واردولو فیصله کړې ده. کربلا ته د 40 پورزو کې 40 میلیونه زائرین لاړ دي. ترنال راپورت سره سم د صابرین نیوز چینل د حضرت امام حسین علیه السلام په اړه کې د خبرو سرچینو له قوله راپورت ورکوي چې د هغو زائرینو شمیر چې د 40 پورزو کې کربلا ته راغلي کابو 40 میلیون کسانو ته رسی. د حسینی 40 دستوري سقال د دوو کلونو لا محدودیت ورسته په ډېرې ولولې سره ترسره کیږي او هغه زائرین چې د کرونا په دلیل په تیرو دوو کلونو کې له دغه مانوي سفره پاتې شوي وو له مختلفو لارو ځانونه کربلا ته رسوي. د 1444 هجري قمري کال د سفر په شلمه چې د 2022 میلادي کال د ستمبر له 12 سره سمون خوري د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام او دغه حضرت د وفادار یارانو شهادت د 40 ورځ د او زائرین په دغه ورځ په اوسنی 40 کې د ګډون لپاره کربلا خارته ورزی. د اولمپیک نړیواله کمیټه وی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغان خزو سپورت په زیر سره څاري. د اولمپیک د نړیواله کمیټه رئیس توماس باخوی چې ورسته لدی چې له افغان خزو سره د متفاوت چلند راپورټونه تر لاسه کړل د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په غور څاري. د اولمپیک نړیواله کمیټه لاغه مهاله چې 2020 میلادي کال په اگست کې طالبان بیا واک ته رسیدلي د افغانستان حالات ساری. د کمیټې ویلي چې له 1999 تر 2000 لومړی پورې طالبانو د خپل شریعت په اساس په هر سپورت کې د ښځو ګډون د هغو تعلیم او کار ناروا بلو. باخوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټې طالبانو او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ته د لارې نقشه ورکړې ده چې په اساس یې باید ښځو ته د سپورت اجازه ورکړل شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
په اټمی مذاکراتو کې د ایران له منطقي غوښتنو د چین پریکنده ملاتړ دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د چین خارجه وزیر ټینګار وکړ پیکینګ په اټمی خبرو اترو کې د اسلامي ایران له منطقي غوښتنو ملاتړ کوي. وانګي ویل چې په نړیوال ډګر کې قطبي توب او یو اړخیزه اقدامات د منلو نه دي او پیکینګ په اټمی خبرو کې د ایران له منطقي غوښتنو پریکنده ملاتړ کوي. په نړیواله ټولنه کې دا خستون موجود دی چې لویدیز په تیره بیا امریکا د اټمی فعالیتونو په ډګر کې د انحصار پالنې لپاره په هلو ځلو سره په لټه کې دي یو ډول اټمی اپارتاید رامنځته کړي. په همدې دلیل اجازه نه ورکوي خپلواک او د لویدیز له چوریزه بهر هیوادونه د اټمی ټکنالوژۍ درلودونکي شي. په دې سربیره امریکا او نور لویدیز هیوادونه د واشنگټن د سیاستونو په مخالفو هیوادونو د امنیتی او سیاسي دبونو د مالول لپاره له بیلابیلو اړمونو استفاده کوي چې د ایران په اړه امریکا زیاتره له ایټمي فعالیتونو استفاده کوي او هڅه کوي د ایټمي فعالیتونو په اړه په چاټي تورونو سره اسلام ایران د سپینې ماڼۍ په وړاندې تسلیمي داتا مجبور کړي. د نړیوالو مسایلو کارپیژان دی ډیوډ لیون هارت په دې باره کې وایي چې د امریکا د خیال په پوټه د ایران، چین او روسیې په شان په هیوادونو د دباو اعمالول چې امریکایي ضد دریځونه لري نه یوازې کار جوړونکي نه دي بلکې د نوي چورلیز د رامنځته کېدا سبب شوي چې په ډیرو موردونو کې د امریکا زیات نه زیات دبونه هم شنډي. شک نشته چې نړیوالو لپاره په بشپړه روښانه شوې ده چې د ایران اټومي فعالیتونه په بشپړه شفاف دي. په همدې دلیل د اټومي انرژۍ له نړیوال آژانس سره یې تلخې ملګرتیاوې درلودلې او د هغو پلټونکو هم په ځلونو د اسلامي ایران د اټومي فعالیتونو شفافوالی او سموالی تایید کړی دی. لا د عمله د دغو فعالیتونو په اړه هر ډول چټي تورونو مطرحول په بشپړه سیاسي او غرضي دي. په همدې دلیل تهران هم په اټومي خبرو کې خپلې منطقي غوښتنې شي د چین او اروپا په شمول د مذاکراتو کوونکو لورو د تایید وړ دي امریکایي لوري ته وړاندې کړي دي. خو لکه څنګه چې دغه هیواد تل په اټومي چارو کې خپل یو اړخیز پاله سیاست تعقیبوي او تمه لري چې ټول لوري یوازې د هغې د خبرو تاییدونکي وي، کوشش کوي خبرې اترې ناکامې کړي. تجربه چې د شمالي کوریا د شپږ اړخیزه اټومي مذاکراتو په اړه هم ښکاره ده. د نړیوالو مسایلو کارپیژان دی ډیوډ سینګر وایي چې امریکا په مقابل لوري د خپلو وختونو د ورته پل لپاره په هڅې سره نه یوازې د خبرو اترو بهیر سختوي، بلکې دغه بهیر له تعامل باسي او مقابلې په لور یې بیایي چې د نورو چورډیزونو په رامنځته کولو سره د مقابلې بهیر په خپله واشنګټن لپاره هم سختېږي. په هر حال د اسلام ایران له سوله ییز اټومي پروګرام نړیوال ملاتړونه په داسې حال کې چې دغه هیواد هماغه راز د لویدیځ د زهرجنو تبلیغاتو تر بم باریو لاندې دی. په اټومي فعالیتونو کې په خپلو حق وختونو تعقیبولو کې تهران د حقانیت خودله کوي او هیڅ کله اجازه نه ورکوي د اټومي فعالیتونو په ډګر کې له خپلو نړیوالو روا حقوقو تیر شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساعت سرنۍ خبرونه اورئ.
تاریخ پانا قدر من اوریدون کو از ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و من عزیزانو اوس هم د تاریخ له یوې بلې پانی سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 10 نیټې سره برابر ده. یول سوا یو څل بیاشت کال وړاندې د 303 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 14 نیټه په شیخ الاسلام مشهور یو مسلمان محدث عبدالرحمن احمد بن شوای بن سایی وفات شو. هغه په 240 هجری قمری کال کې د ایران په شمال ختیځ کې د خراسان په یو کلی کې وزیږید او د ځوانۍ په کلونو کې مصر ته ولاړ او په دې هیواد کې استوګن شو. هغه په مصر کې د فقه او حدیث په علم کې استادی ته ورسید. شیخ الاسلام د مشق ته په سفر کې د اسلام د پیغمبر د اهل بیت له فضیلتونو ډیر خبري وکړه. نو ځکه مخالفینو څو ځلی هغه ووه تر دې چې بالاخره مکې ته ولاړ او هلته استوګن شو. د هغه په اثارو کې د خصائص امیر المؤمنین علی علیه السلام کتاب ته اشاره کولی شو. هغه همداراز د سنن نسائی د کتاب خاوند و چې د اسلام یو مهم کتاب ګڼل کیږي. یو زر څلور اویا کاله پخوا د 301 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 14 نیټه مشهور مسلمان فقیه مفسر او لغات پیژاندی محمد ازهری هروی د حسنی افغانستان په لویدیځ هرات کې وفات شو. هغه په 202 هجری قمری کال په هرات کې وزیږید او د خپل وخت دود و علوم زده کړې ته مخه کړه. ازهری په 13 کلنۍ کې حج ته د سفر پر مهال د عربو د کوچیانو قبایلو لخوا ونیول شو او په بند کې پر دې وتوانید چې د هغوی فصیحه لهجه زده کړي. او په خپل کتاب کې لاغه استفاده وکړه. هغه سمود په بغداد کې د هغه وخت له عالمانو ګټه پورته کړه او بیا هرات ته ستون شو. ازهری تر ټولو مهم کتاب تهذیب اللغه کتاب دی چې د لغت پیژندنې په برخه کې دی او په 1500 ټوکو کې چاپ شوی. هغه هم دراز د قران کریم د تفسیر او حدیثو په برخه کې ډیر اثر لري چې یو شمېر لمنځت للی دی. یو سلطه کالا پخوا د 1914 میلادي کال د ستمبر په لسمه نیټه د مازوری په نوم د سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې او جرمني پوځونو ترمنځ جنگ رامسته شو. دغه نښته د لومړني نړیوال جنگ په شروع کولو او له متفقینو جبهې سره د روسیې په یو ځای کې دا پیل شوه. د مازوری په جنگ کې له نوی وسلو او نوی جنگي تاکتیکونو په استفادې سره د خپل لوی درستیز هندنبورګ په قومندانۍ جرمنیانو بریالي او کابو 40,000 روسی سربازان ووژل او 15,000 کسان ونیول شول. بلاخره په روسیه کې د 1918 میلادي کال د اکتوبر انقلاب پسې دغه هیواد له لومړني نړیوال جنگ څنګ ته شو. یو سل درې کاله پخوا د 1919 میلادي کال د ستمبر په 19 نیټه د آسټریا هنګری امپراتورۍ او د لومړني نړیوال جنگ بریالي هیوادونو ترمنځ د سین جرمن تړون لاسلیک شو. د دغه تړون پر اساس د آسټریا امپراتورۍ په دریو هیوادونو په آسټریا، مجارستان او چکسلواکیا وویشل شو او هم د غراز د هغه برخې له ایتالیایي یوګوسلاویا، شوروي، پولند او رومانیا سره یو ځای شوې وې. له بلې خوا د سین جرمن تړون پر اساس له جرمني سره د آسټریا اتحاد چې په لومړني نړیوال جنگ کې د آسټریا د مؤسسانو شورا په وسیله تصویب شوی و لغوه شو او دغه دواړه هیوادونه په راتلونکي کې هم له هر ډول سیاسي او پوځي اتحاد منع کړای شول. د لومړني نړیوال جنگ د بریالیو دغه اقدام د جرمني او آسټریا د بیا قدرت موندلو د مخنیولو په خاطر ترسره شو. او لنه درې څلور کاله په خوا د 1415 هجری لمریز کال د وګړي د میاشتې په 19 نیټه د قران کریم یو مفسر او روحاني مبارز آیت الله سید محمود تعلقانی د زړه ناروغۍ په وجه وفات شو. هغه په 1434 لمریز کال کې د تعلقان په یو کلی کې وزیږید. آیت الله تعلقانی له ځواني څخه د ایران او نړۍ له سیاسي حالاتو او پیښو سره آشنا و. هغه د 1422 هجری مریسکال د خبرګول د میاشتې په 15 نیټه د خونړی پاتسون په بهیر کې په دې پاتسون کې د ګډون په تور په 2 کال زندان محاکمه شو.
مشالونه
د تهران رادیو د مشالونو د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د مشالونو د لړۍ په دې برخه کې غواړو چې د حضرت امام حسین علیه السلام په غورځنګ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د موقعیت او اهمیت په اکله له تاسو سره وژغېږو او د عاشورا په پاتون کې د دغه مهم الهي فریضې رول بیان کړو. یادونه هم کوم چې دغه پروګرام ز فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د توجه او استفادې وړ وګرځي.
Thank you. ایزانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه د زینو گناهونو پاک لا د عام خلکو یوازې په ژبه نه خبرداري کنه خلاصه کیږي، بلکې د ظالم حکومت خلاف پاتسون او د ټولنې د سیاسي جوړښت د اصلاح کولو هڅه او همدارنګه د حق او قرآن په بنیاد د یو حکومت جوړول هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مستحقونه دي. هر کله چې په یوې ټولنه کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه اجرا نسی او خلک یې د اجرا کولو په وړاندې د مسؤلیت او ذمهواری احساس ونه کړي، نو د هغې ټولنې مرګ به حتمی او جوت وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته په دې مهمې دندې باندې هغه شان عمل نه وسو څنګه چې په کار و، او له امله دین په کمزوري کېدو سو او فاسقان و فاجران په حالاتو مسلط سول. په دغه شان حالاتو کې امام حسین علیه السلام د دغې مهمې دینی فریضې د ترسره کولو لپاره پاسون وکړ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، قرآن کریم د ټولو انبیاو رومبنۍ دنده د توحید او د خدای د منلو امر او د تاغوت له اطاعت منع کول معرفي کوي، لکه څنګه چې د سورې نحل په شپږ دیرشم آیت شریف کې خدای تعالی فرمایي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. یعنی موږ د هر امت په میانس کې یو پیغمبر مبعوث کړ چې تر ټولو مهمه دنده یې دوه شیان وو: یو د یکتا پرستۍ امر چې تر ټولو ستر معروف دی، او دوهم د طاغوتیانو له اطاعت څخه نهی چې تر ټولو ستر منکران دي. د حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام پاتسون هم د تیرو پیغمبرانو په اصلاحي غورزنګونو کې جړه درلودله. هغه د پیغمبرانو د اصلاح کوونکي لارې وارث وو، او په دې لارې کې خپل سر ورکړ تر څو فسادونه ختم شي. دا خبره حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه داسې بیانوي: ټول نبیان د ټولنې د اصلاح لپاره راغلل، او ټولو دا نظر د لوچی فرد باید له ټولنې قربان شي. سید الشهدا علیه السلام په دې لاره لاړ، او ځان او خپل اصحاب او ملګری فدا او قربان کړل. د حضرت امام حسین علیه السلام غورزنګ د ګڼو ماهیتونو لرونکی غورزنګ وو. په بلوینا د دغه غورزنګ په پیښېدو کې ډیرو عواملو اغیزناک رول درلود. یو غورزنګ غبرګونی یا پیلوونکی ماهیت لرلی شي، خو د امام حسین علیه السلام غورزنګ له یوې خوا غبرګونی او عکس العملي او د حکومت د نظام د بیعت غوښتنې ته په منفي ځواب کې، او د کوفې د خلکو بلنې ته په مثبت ځواب کې، او له بلې خوا د هغه حکومتي فساد د بهیر پر خلاف د یو پاڅون پیلوونکی دی چې له اسلام څخه یې یوه بده او بدرنګه څېره وړاندې کوله.
داشان په کوم ځای کې چې له امام حسین علیه السلام څخه بیعت غواړي، او دوی له دغه کاره ډډه کوي، یا هلته چې د کوفې خلکو دوی ته بلنه ورکړه او هغه حضرت یې غوښتنه ومنله، دغه پاسون یې عکس العملي یا غبرګونیز ګڼل کیږي. خو هلته چې امام علیه السلام د زمانې په حالاتو او د حکومت د نظام په حالت باندې نیوکه کوي او د فساد د خپرېدو او د اسلام د ماهیت د بدلون پاکله خبرداري ورکوي او فرمای د یو مسلمان دنده دا ده چې د داشان پیښو په وړاندې غلی پات نه سي. د امام حسین علیه السلام پاڅون پیلوونکی ګڼل کیږي. حقیقت دا دی چې دغه ټول عوامل موجود وو او امام علیه السلام هغو ټولو غبرګون ښودلی دي. مهم ټکی دا دی چې په دغو ټولو حالاتو کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون اصلي او بنیادی عامل دی. د فساد خلاف د پاڅون د همدغه ضرورت په بنیاد و چې حضرت امام حسین علیه السلام خپل ورور محمد حنفیه ته په خپل وصیت کې وفرمایل، ما د ساتیرۍ او راحتی لپاره خروج نه دی کړی او نه د ظلم لپاره او نه هم د فساد په مخه، بلکې زما مقصد له انحراف او بېلاریتوب څخه د امت اصلاح او ژغورنه ده. زه غواړم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړم. حضرت امام حسین علیه السلام همداشان د عرفات په حیرانوونکې او اوږدې خطبې کې هم د اسلامي امت د غوره کسانو په ټول کې فرمایي، خدای تعالی لومړی له امر بالمعروف او نهی عن المنکر څخه شروع وکړه، ځکه پوهېده چې که امر بالمعروف او نهی عن المنکر په صحیح توګه ترسره سي نو ټول واجبات اسانه کیږي او ستونزې هواریږي.
حسین ابن علی علیه السلام پوهېده چې د اسلامي نړۍ لپاره له باطل او طاغوتي قدرت سره مبارزه او له شیطانی تسلط څخه د انسانانو ژغورنه تر ټولو ضروري کار دی. جوته ده چې حسین ابن علی علیه السلام که په مدینه منوره کې پاتې شوی وای او خلکو ته د الهي احکامو او د اهل بیتو علیهم السلام د معارفو تبلیغ کاوه، نو یو شمیر زاهدان او عابدان به یې روزلی و. خلکو ته به یې د لمونځ تعلیم ورکاوه، هغوی ته به یې د پیغمبر اکرم حدیثونه ویل، د مدینه له یتیمانو او بېوزلو سره به یې مرسته کوله او داسې نور ډیر کارونه و چې که په مدینه کې پاتې شوی وای نو دغه ټولې دندې یې ترسره کولی شوی. خو هغوی دغه ټول کارونه له یوې ډیرې مهمې او ضروري دندې زار کړل، تر دې چې خپل حج نیمګړی پرېښوده او په یوې لا لوړې دندې قربان کړ. هغه دنده چې امام حسین علیه السلام په خپل هوشیارۍ او بصیرت سره احساس کړه، له هغه فساد سره مبارزه و چې د ټولو مسلمانانو او د اسلامي ټولنې ګریوان یې نیولی و او انسان او انسانیت یې نابودۍ او فنا ته ټېل وهه.
ایزانو همدغه وجه و چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د 1400 لمریز کال د رمضان المبارک د میاشتې په درشل کې د هیواد د وړل عالمانو په کتنه کې فرمای، موږ د هر هغه سلطه غواړي او ظالم قدرت په وړاندې درېږو چې د ولسونو خلاف په خپل زور او وسلو باندې تکیه کوي، هغه که هر څوک وي. امریکا خو لا پرېږده که له امریکې زیات پیاوړی قدرت او حکومت هم وي، په وړاندې به یې ودرېږو. دوی په یو بل ځای کې په ټولنو کې د عدالت د خیال ساتنې ضرورت ته هم اشاره کړې او فرمایي، نن سبا په دنیا کې عدل او انصاف نسته، ظلم دی او دنیا یې په ولسونو باندې له ظلم نه ډکه کړې ده. زه ستاسو د نظام مسؤولانو او چلوونکو ته هم وایم چې یوازې تاسو کولای سئ په زور باندې د ملاتړونکو قدرتونو په وړاندې ودرېږئ، خو په دې شرط چې په ټول وجود سره د اسلام په ژغورونکو احکامو ټینګ سئ او د قرآني احکامو پیروي وکړئ او د هیچا په پروا نه کولو سره په دې لارې او صراط مستقیم باندې تګ وکړئ. هغه وخت په ښه توګه مقاومت او درېدنه کولای سئ. د اسلام دشمنان حتی ستاسو له شعارونو سره هم دشمني کوي. هغوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په شعار پورې ملنډې وهي او په تاسو تور پورې کوي، خو په حقیقت کې دا دی چې هم هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر او هم هغه په اصولو باندې پابندي ده چې د نننۍ دنیا د سترو بېلاریتوبونو او تېروتنو په وړاندې مقاومت کړی دی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، خدای تعالی جلال شانهو د قرآن کریم په ګڼو آیتونو کې د ایمان خاوندانو ته د نصرت او بریا ژمنه ورکړې ده، خو د دغې بریا لپاره یې ځینې شرطونه هم بیان کړي دي. هم هغه ډول چې د سورې حج په 14 مبارک آیت کې فرمایي: الذین ام مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور. یعنی کوم کسان چې د خدای مرسته کوي، هغه دي چې قدم ځکه پر مخ ورته اقتدار او ځای ورکړو، نو لمونځ قائموي او زکات ورکوي او امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او له خدای پرته له بل هیچ چا څخه نه ویریږي، ځکه چې پوهیږي د کارونو انجام د خدای په لاس کې دی. د دغه آیت شریف له مخې متعال خدای د هغو مؤمنانو لپاره چې قدرت ترلاسه کوي او د زورورو مستکبرانو له سلطې وځي، د لمونځ، زکات، امر بالمعروف او نهی عن المنکر څلور شرطونه ټاکلي او بیا یې ورته د بریا او قدرت وعده ورکړې ده. د حضرت امام حسین علیه السلام پاتسون هم د هیهات من الزله په شعار سره وښودله چې د رسول الله مبارک د لارې لارویان ذلت ته غاره نږدي او د خپل سر ورکولو ته هم تیار دی، خو ذلت ته غاره نږدي او د تیرېګرو تر سلطې لاندې هم نه راځي.
ایزانو لمل ګرتیامو مننه د دې خبرونی وخت پام دی زای کی پای ته ورسیده. هیله د چې استفاده ور مو ګرځیدلې وي.
ش عادتونه
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوریدونکو زمونږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. او زه صادق استم له خپل همکاري
فاطمی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د خو عادتونو پزرو پوری ولړای تازه برخه درته وړاندې کړو. هله دا چې د ورېدو فرصت هم ولرای.
ګلون اوریدونکو د یو ښه ژوند د درلودلو لپاره دواړه فزیکي او نفسیاتي سلامتیا له زیات اهمیت څخه برخمن دی. ځینې وختونه د نظر وړ ژوندانه ته د لاسرسۍ لپاره د ژوندانه د رودې بدلون ضروري ده. موږ د ښو عادتونو په خپرونه کې غواړو چې په ګډه د یو بل تر څنګ ښه او نیک عادتونه د ناوړو عادتونو ځای ناست کړو. دغه خپرونه کې عمومي سپارښتنې وړاندې کیږي چې ممکن د هر یو کس لپاره مناسب نه وي، خو ستونزو سره د مخامخیدنې په صورت کې ارواح پوه، ډاکټر یا نفسیاتي ماهرینو سلا مشورې وکړئ. د انعام د مبارکې سورې په شپږ پنځوسم آیت کې متعال خدای فرمایي: قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواكم قد زللت اذا وما انا من المهتدين. ت دویتا وبایا بشک زمان اکړای شویم لدین چی ز د هغو چی زونو عبادت وکړم چی تاسو یې لالانه غیر بلی. ته وایا زستاسو د خواهشاتو پیروی نکوم، کوم که و میکړه نو یقینا زب په دغه وخت کې گمراه شویم او نه بیم ز لنیغه لار موندون کو څخه.
قدرمن اوریدونکو، په تیره خپرونه کې مې د احساساتو او غصې د کنټرولولو د مهارت په هکله له تاسو سره خبرې وکړې، خو په روانه خپرونه کې به تاسو د زړورتیا د مهارتونو اړوند معلومات درته وړاندې شي. ممکنه دا تر دې دمه تاسو هم داسې پېښه شوې وي چې یو کس په خپلو خبرو کې ستاسو سپکاوی وکړي، زړه مو وشي چې خبرداری ورکړئ لیکن شرمېږئ او د هغه د سپکاوي ځواب نه ورکوئ، یا هم ممکنه دا دغه سپکاوی ډک چلند تاسو په غوسه کړي او یا له هغه سره مو ډېر تریخ چلند کړی وي چې له امله جنگ او جګړه رامنځته شوې وي. د سپکاوي د زغملو یا ځان بې خبره د اچولو جګړې ترمنځ نری کرخه موجوده ده. نو موږ ته پکار ده چې د دغو دریو حالتونو ترمنځ په کرخو ځان پوه کړو او دې مهارت ته په انګریزي ژبه کې اسرټیونس یا د ځان د ښودلو مهارت ویل کیږي.
عزیزانو، د عزت نفس د کتاب لیکوال ناتا نیل براندن له نظره د ځان ښودلو او زړورتیا مهارت په دې معنا ده چې زه د ځان د خپلو غوښتنو او ارزښتونو درناوی کوم او د یوې داسې رودې په لټ کې واوسم چې هغه په مناسبه توګه مطرح کړم. ریچارډ راکوس هم دې مسلې ته یو بل ټکی هم ورزیاتوي او هغه دا چې د غوښتنو او اړتیاو وړاندې کول باید په یرغلیز توګه نه وي. نو زړورتیا پرېکندوالی او سپینه خبره په دې معنا ده چې له منفعلانه یا کمزورې چلند څخه په لرې کېدو سره له غصې او یرغلیز چلند نه هم ډډه وکړو. دوستانو، اوس به یو مثال تاسو ته راوړو. دا سیو غنی چې په یو خوړنځای کې د خوړو د سپارښت د ورکولو پر مهال د کاونټر تر شا کس درته د سالادو په آزمویلو ټینګار کوي. تاسو ورته وایست چې سالاد نه غواړئ، خو هغه بیا ځلې ټینګار کوي. کله چې بیل درکړي نو وینئ چې سالاد هم پکې ثبت کړی شوي دي او پیسې در څخه کاټ کړي دي. کمزورتیا یا منفعلانه چلند په دې معنا چې چوپ خوله پاتې شي او د هغه په چالاکۍ سترګې پټې کړي او کوشش وکړي چې ځان توجیه کړي چې پروا نه کوي، نو سلاد به هم وازمو. کیدای شي خوښ مو شي. یرغلیز چلند بیا په داسې ډول وي چې تاسو ولاړ شئ او په چغو سره لاس په میز ورټک وهئ چې ما خو د سلاد سفارش نه ورکړی، دا دې ولې ایښی دی؟ خو زړورتیا او مناسب چلند له یادو دوو غبرګونونو سره توپیر کوي. په زړورتیا مهارت کې تاسو باید په آرامه او محترمانه ژبه باندې د کاونټر مسؤول ته یادونه وکړئ چې تاسو د سلاد د سپارښت ور نه کړئ او له هغه څخه وغواړئ چې بیل درته اصلاح کړي. په ځان نه باور او کمزورتیا د دې سبب ګرځي چې تاسو د نورو د چالاکۍ او سپکاوی په وړاندې یا سترګې پټې کړئ او یا هم له حد نه زیات تند غبرګون وښیاست.
ګرانو
وګور دنکو په ځان د باور او د زړورتیا په مهارت باندې زیاتې څېړنې شوې دي، خو په دې حقله له پلټنې او لس پرته هم کولی شي د دې مهارت د لاسته راوړنو په حقله اټکل وکړئ. د مثال په توګه ستاسو په اداره یا د کار په ځای کې دغه مهارت تاسو سره مرسته کوي چې په خبرو اترو کې بریالي واوسئ. نه هم چاته اجازه ورکړئ چې حق مو تر پښو لاندې کړي او نه هم په بې ځایه غوسې سره د خبرو اترو فضا خراب کړئ. زړورتیا په ځان او باور او ځان خودنه له کار څخه مو د رضایت سبب ګرځي، ځکه چې موږ اکثره نارضایتۍ له وړو څیزونو دي چې له ویلو څخه مو ډډه کړي او له ځان سره مو ساتلې وي.
زړورتیا او په ځان باندې باوري کسان ځینې ځانګړتیاوې لري چې د نورو خلکو سره توپیر کوي. دغه کسان اکثره مواردو کې خپلو غوښتنو ته رسیږي. په ځان نه باور او کمزوري چلند د حق په ترلاسه کولو کې ناکامي راولي او د سټرس او ناکارندوالی احساس رامنځته کوي. زړورتیا او په ځان باوري چلند زیاتې ګټې لري. د احساساتو د بیانولو سهولت، د غوښتنو بیان، په ځان د باور زیاتوالی، له نورو سره د اړیکو شوالی، له نورو څخه د احترام د ترلاسه کولو او د فیصلو په ترلاسه کولو کې شوالی د زړورتیا او په ځان د باوري چلند له ګټو څخه دی.
ډیرو قدرمندو دونکو، هغه کسان چې د ځان د خودلو چل ورزی په زړورتیا سره چلند کوي او دغه پیغام مقابل لور ته ورکوي چې زه ارزښتناک یم او ته هم ارزښتناک یې. موږ دواړه حق لرو. له زړورتیا ډک چلند د دې سبب ګرځي چې تاسو مسئلې ته حقیقت پال لیدلوری ولرئ. محدودیتونه په نظر کې ونیسئ، خپلې معقولې او منطقي غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړئ او د هغه څه چې نه یې غواړئ په تاسو ورته پل شي مقابل لوري ته یادونه وکړئ. تاسو د یوه زړور کس په توګه هم د ځان د احساساتو هم د نورو د احساساتو خیال ساتئ. په حقیقت کې د دواړو لورو د بریا لپاره مناسبه فضا رامنځته کوئ. زړورتیا یو ډول مهارت دی چې زده کولی شي او نورو سره په اړیکو کې کارولی شي.
دوستانو، اول باید دا زده کړو چې د نورو غیر منطقي غوښتنې څه ډول رد کړو. په دې خاطر چې مو چلند له زړورتیا نه ډک وي، باید د نورو د غیر منطقي غوښتنو د ردولو وړتیا ولرئ. د یوه داسې او د ترلاسه کولو لپاره په لومړی پړاو کې خپل دریز روښانه کړئ. ډاډمن واوسئ چې د مقابل لوري په غوښتنو مو ځان پوه کړئ او نه غواړئ چې مثبت ځواب ورکړئ. که ښه پوه شوی نه یاست، نو پوښتنه ورڅینې وکړئ. لومړی ورسره د یو زړهتوب ښودنه وکړئ. خبرې مو د ځان په ضمیر سره پیل کړئ او مثبت او غبرګون وښیئ. د مثال په توګه د خپل ګاډي د ورسپارلو د غوښتنې په ځواب ورته ووایاست چې پوهیږم خو ګاډي مې په کار دی. خپل دلیلونه هم ورته ووایاست. له زیاتو معلوماتو نه ډډه وکړئ. په لنډه توګه وضاحت ورکړئ.
درمن رودونکو، په وروستي پړاو کې په پریکنده لیکن له غوسې پرته خپل منفي ځواب بیان کړئ. که داسې ونه کړئ نو مقابل لوری ممکن ستاسو له چوپتیا نه وړه استفاده وکړي او په دلایلو باندې ستاسو د کینه د ترلاسه کولو هڅه وکړي. خو له هم مقابل لوری په خپله غوښتنه ټینګار لري، نو دا ځل د ځواب ویلو پر مهال د بدن ژبه هم وکاروئ. تاسو ته ځانګړي تخنیکونه هم درښیو. د سکریچ شوي سی ډي تکنیک د پریکنده ځواب ویلو یوه طریقه ده. یعنی د یوه سکریچ شوي سی ډي په څیر یوازې د یوه خبرې تکرارول. هیڅ یوه اضافي خبره مه کوئ او د یوه سکریچ شوي سی ډي په څیر عمل وکړئ. دا کار به مقابل لوری ستړی کوي. دوهم تکنیک زړورتیا ده چې د پریکندوالي د کچې په لوړولو، د جدي لهجې کارولو او د بدن حرکات که په دې هم ونه شوه نو ښه ده چې هغه ځای پرېږدئ. د ځان پرېښودل، یعنی د ځای پرېښودل، د نشه یزو موادو د وړاندیز لپاره تر ټولو مناسب کار دی.
بی وسلې کول دا هم د پریکند جواب یو بل ټکنیک دی. که مقابل لوری مو لانجمن او غالمغالی وي او ممکن ستاسو سپکاوی وکړي او تر پوښتنې لاندې مو راولي، د مثال په توګه درته ووایي چې ته لا ماشوم یې، تاسو د دې په ویلو چې هو زه ماشوم یم هغه بې وسلې کولی شئ. بله روده او طریقه د بحث د بدلولو موضوع ده. که بیا هم مقابل کس څېړلو ته دوام ورکړي، نو موضوع بدل کړئ او ځان ترې خلاص کړئ.
خواږو دوستانو، د یادو ټکنیکونو تر زده کړې وروسته باید وپوهیږئ چې خپلې غوښتنې څرنګه په زړورتیا سره بیان کړئ. لومړی موقعیت وسنجوئ، آیا غوښتنه مو معقوله ده؟ آیا د منلو امکانات شته؟ خپله جمله د ځان یا زه په ضمیر سره پیل کړئ. په ځان باور سره خبرې وکړئ. که په شک او شوبې سره خبرې وکړئ، مقابل لوری مو خبره ونه مني. خپل دلایل لنډ او په واضحه توګه بیان کړئ. یوه خبره نیمګړې مه پریږدئ چې بله خبره پیلوئ. خبره روښانه، غوښتنه معلومداره وي. د مثال په توګه که له چا څخه پیسې غواړئ، نو مبلغ او د بیرته ورکولو په هکله ټول جزئیات ورته بیان کړئ. که مو غوښتنه منطقي، نو په خپله غوښتنه پاتې شئ او په ټینګار سره خپلې غوښتنې ته نشي رسیدلی. د مثال په توګه د خپلې مېرمنې سره په اړیکو کې د خپلو احساساتو په هکله خبرې کولی شي او له خپلې غوښتنې څخه تر پوره کېده پورې مه شاته کېږئ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ښه عادتونو د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.